غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو، ز نوشابه آشنای دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې په مو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکوته.
د افغانستان حکومت د ټرمپ د تازه سرګندونو په باره کې ویلي دي چې افغانان هیڅ خارجي قدرت ته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق نه ورکوي. امریکا او ایران یو ځل بیا یو بل ته تند خبرې کړې دي. او د برتانیې محافظه کار ګوند په انتخاباتو کې د بوریس جانسن بره اعلان کړی دی.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. عام افغانان وایي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان په ځای باید پاکستان په اړه سخت دریځ غوره کړی وي.
ملګری هم دی باید دا پاکستان ته څه وایي چې دا ترهګري او دا خبرې نورې دغسې ونه کړي.
سا کال په جنوب ختیځ ولایتونو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي.
که چیرې دوی خوندیتوب ونه لري نو هغه کومه دنده او کوم رسالت چې دی هغه دوی په سم ډول نشي ادا کولی.
او هند د کشمیر په مسله د امریکا منځګړتوب رد کړی دی. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان حکومت د ټرمپ د تازه سرګندونو په باره کې ویلي دي چې افغانان هیڅ خارجي قدرت ته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق نه ورکوي. د جمهوری ریاست معنی نن اعلامیه خبره کړې. د دواړو هیوادونو اړیکو ته په کتو یې د ډیپلوماتیکو منابعو او دولتونو له لارې د واشنگټن نه د ټرمپ د سرګندونو په حق له صراحت او توضیحات غوښتي دي. د افغانستان حکومت ځکه داسې سختې خبرې کړې دي چې ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه هفته کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې 10 میلیونه خلک ووژل شي. د جمهوری ریاست معنی همدارنګ ټینګار کړی دی چې د افغانستان سرنوشت د بارنیو دولتونو د مشرانو په غونډو کې د افغانانو د زعامت د حضور نه پرته نشي ټاکل کېدلی. ارګ ویلی دی چې د امریکا سره شراکت او همکاري په متقابلو ګټو او متقابل درناوي ټینګه ده.
په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ رونی سرګندونې غندلې دي او وایي چې دا ډول سرګندونې افغان وسه سپکاوی دی. په خوانی جمهور رئیس کرزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون سره بنګړې مرکه کې دا هم ویلي چې داسې سرګندونې د یو ستراتیژیک ملګري هیواد له خوا نه خنه خایي.
ستراتیژیک ملګري پر خپل ملګري تر ټولو ستر نه غورځوي. ستراتیژیک ملګری د خپل ملګری خاوره هر ورځ نه بمباري. ستراتیژیک ملګری د خپل ملګری کوروت هر شپه نه ورځي.
په خوانی جمهور رئیس دارګ عکس العمل هم کمزوري بلل دی. د امریکا غک خبريال ریم ګل ساروان د په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مرکه کړې ده. پوره مرکه به د خبرونو نه ورسته خبره شي.
طالبان ویلي دي چې د جمهور رئیس هم پر وې سرګندونې به مسؤلیت دي او دا ټکی غندلی دي چې واکه اوسنۍ جګړه د 10 میلیونو افغانانو په وجلو ګټلې شو. طالبان وایي ټرمپ دې د بے مسؤلیت خبزه د ستونزې اصلي حل ته توجه وسی. د جمهور رئیس ټرمپ د برنیو سرګندونو په ارتباط رسمي او غیر رسمي عکس العملونه لرو چې د غټو رپورټ وروسته خبرېږي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپین ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د جګړې او د سولې پاکره خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ د عمران خان سره په غونډه کې ویلي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې هم ختمول شي، خو نه غواړي چې میلیونونه خلک پکې ووژل شي. د امریکا جمهور رئیس خوشبین دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کولی شي چې په افغانستان کې د 13 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په سیاسي روغې جوړې کې مرسته وکړي. د دې خبر تفصیل مینا سرات لري.
د پخوا په پرتله د پاکستان په اړه د جمهور رئیس ټرمپ لهجه نرمه ښکارېدله. هغه پاکستان سره د اقتصادي همکارۍ د زیاتولو خبره وکړه. ټرمپ وویل پکار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې ضروري وخت چنده زیات شي. چې د طالبانو سره یوې جوړډاړۍ ته د رسېدو لپاره د پاکستان همکاري غواړي. چې 19 کلنه جګړه پای ته ورسیږي او امریکایي عسکر له افغانستانه ووځي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ټینګار وکړ د افغانستان مسله پوځي حل لاره نه لري. له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د ځواکمن پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه ملګری دی. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد پنجشنبه په پنټاګان کې د خاص مراسمو په ترڅ کې د باجوه هرکلی وکړ. مینه صداد د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمیاړی خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیونه او خلیزاد بین الافغانی مذاکرات ته د زمینی برابرولو لپاره نوې سفر پیل کړی. دا د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو هڅو په ادامه کې افغانستان او سیمې ته د زلمی خلیلزاد اتم سفر دی. د امریکا د بارني چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې د خاغلی خلیلزاد سفر پرون د شنبه جولای په 2 شوې ده د اگست تر لومړۍ نیټې پورې به ادامه ولري. اعلامیه وایي چې نوې به په کابل کې د افغانستان د چارواکو ترڅنګ مدني ټولنو او ښځو د استازو او په قطر کې د طالبانو سره په بین الافغاني مذاکراتو خبرې وکړي. خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي دي چې د صدراعظم عمران خان سره جمهور رئیس هم یو ځل بیا نړۍ ته څرګنده کړه چې د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري او سوله باید سیاسي لارې امین شي. خلیلزاد لیکلي دي چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د سولې تامین لپاره به د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
هند دا خبر رد کړ چې ګوند د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نه غوښتنه کړې چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر د سیمې په سر د جنجال په حل کولو کې چې کله کلونه وشول وایي منځګړتوب وکړي. د هند باندې وزیر سبرمنیم جیشنکر نن د هند پارلمان ته ویل چې نریندر مودی د امریکا د جمهور رئیس نه هیڅ دا ډول غوښتنه نه ده کړې. جیشنکر دا ویل چې د هند ستل دا چې د پاکستان سره په ټولو مسلو دوه په دوه بحث کړي او د پاکستان سره هر ډول اړیکو لپاره لازمه ده چې د سرحد نه پوری غاړې تروریزم ختم کړي. جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویل د هند صدر اعظم نریندر مودی ورنه غوښتنه کړې ده چې د کشمیر د سیمې د جنجالي مسلې په حل کې کومک وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیون خبريږي. د برتانیې محافظه کار ګوند په انتخاباتو کې د موریس جانسن بری اعلان کړ. جانسن به د برتانیې راتلونکي صدر اعظم وي. د تیر شپې په ګوندي انتخاباتو کې د بارني او چارو د تیر شپې په انتخاباتو کې د بارني او چارو اوسنی وزیر جریمی هان ته ماتې ورکړه. په پام کې ده چې نوې صدر اعظم بوریس جانسن د چهارشنبه په ورځ د صدر اعظم تلسامي په ځای خپل دنده پیل کړي. میرمن می د اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وټلو په بهیر کې د ناکامیدونو وروسته د صدارت له مقام نه استعفا وکړه.
امریکا او ایران نن یو ځل بیا په داسې وخت کې یو بل ته توند خبرې وکړلې چې د دوشنبه په ورځ هم د تهران او لویدیځ ترمن نظامی اختلافات ډیر زیات شوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل واشنگتن د ایران د مطلق بد اقدام مقابل ته هم تیاری نیولی. د ټرمپ په وینا ایران په رښتیا په نړۍ کې د ترګرۍ اول درجه هیواد دی. د ترامپ د څرګندونو نه 2 ساعته مخکې ایران خبر ورکړی و چې 19 تنه یې نیولي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA ته یې جاسوسي کوله او ځینې یې په اعدام محکوم کړي دي.
ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د یوې طرحې د تصویبولو لپاره د جمهور غوښتونکو ملاتړ وغواړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د چهارشنبه په ورځ سر مفتش رابرټ مولر د استازو د مجلس په کمیټو کې د امریکا د 2018 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلو په حق له معلومات ورکړي. د مولر د تحقیقاتو نه وروسته د انتخاباتو د امنیت په حق له بحثونه تاود شوې دي.
کیم جونګ اون د ځلی نه د راکټ ازمویل او نه هم اتمی ازمایښت خي، بلکې د یوې نوې تحت البحری په لیدلو سره په داسې حال کې چې د اتمی مسلو په باره کې په خبرو کې کوشش کوي چې قوت پیدا کړي امریکا ته خپل زور خي. د شمالي کوریا مطبوعاتو نن د سیشنبه په ورځ د کیم عکسونه چاپ کړي دي.
په پورتوریکو کې د والی د ریکارډو روزیلو په ضد لاس ورځنۍ مظاهرې د دوشنبه په ورځ هغه وخت ختم شوې چې پولیسو د مظاهره چانو د خورولو لپاره چې په سانوان کې د والی کورته نږدې غونشي وو او خې بیانونه غاز استعمال کړ.
جنوبی کوریا وی د روسیې په وی پوزي الوتکه هغه وخت د خبرداري دازې وکړي چې د جنوبی کوریا هوایی قلمرو ته ننوته.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ پاړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه قدر من اوریدونکو تاسو په خبرونه کې مو اوریدل د جمهور رئیس ترامپ د پرونی څرګندونو په حق رسمي او غیر رسمي عکس العملونه خودل شوې دي. د دې عکس العملونه خاطر کې سید سلیمان آشنا راټول کړی چې تاسو یې اوري.
مننه نوشابه جان. اول عکس العمل رسمي و چې د افغانستان دولت یعنی ارګ په رسمي اعلامیه کې لیکلی د جمهور ریاست نن سیشنبې او په اعلامیه کې ویل چې د دواړو هیوادونو اړیکو ته په کتو د ډیپلوماټیکو او دولتونو د لارو له واشنگټن څخه د جمهور رئیس ترامپ د څرګندونو په اړه وضاحت غواړي. په زمین کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د هم د امریکا د جمهور رئیس په څرګندونو باندې تون عکس العمل ښودلی دی او دا ویلی دی چې امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک ملګرتیا نه لري. پخوانی جمهور رئیس د امریکا غږ ته نن په یوې ځانګړې مرکه کې دا خبره یاده کړله چې امریکا نه البته غوښتنه کړې چې زر تر زره د هیواد نه یعنی د افغانستان نه ووزي. په همدې جریان کې به په د استخباراتو پخوانی یو رئیس رحمت الله نبیل هغه نن د آشنا ټلویزیون سره لږ مخکې ویلې او خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه چې که امریکا د تیر په څیر بیا د افغانستان قضیه د پاکستان د لارې نه حل کول غواړي نو لویه تېروتنه ده او دا اشتباه ده. د ښاغلي نبیل په باور باندې چې دا کار به نړۍ امریکا او سیمې ته لوی خطر پېښ کړي. ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشاور او د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر ډاکټر رنگین داتفر سپنتا د خغلی ترامپ څرګندونې د هغه په اصطلاح یو وحشتناک سیاسي او نجات پرسته پیغام بلل دی. او په زمین کې نن سار زلمی خلجا چې د افغانستان لپاره د سولې ځانګړی استازی دی د امریکا د خپل په ټویټر کې ولیکل چې ترامپ د صدر اعظم عمران خان سره په لیدنه کې دا ډیر په وضاحت سره ویل چې د افغانستان جګړه نظامی حل نه لري بلکې د یو سیاسي حل لپاره باید مذاکرات وشي. د خلجات په باور باندې پاکستان ژمنه کړې ده چې په خپلو ټولو امکاناتو به د افغانستان د سولې لپاره کومک وکړي. او په افغانستان کې د ناټو ملکی ماموریت به لیکلی دی چې دوی ویلي دي البته په ټویټر یې لیکلی دي چې د افغانستان د سولې په مقابل کې لوی خنډ په خپل طالبان دي او په ملکی خلکو باندې د بریدونو په شمول د طالبانو شورشي حملې دي. ناټو دا ویلي چې دا طالبان دي چې نه غواړي د افغانستان د حکومت سره کینی او سوله وکړي. او یو بل عکس العمل چې هغه په مجموع کې دا ټول ورته دغه شوي دي هغه د جمهور رئیس ترامپ خپله ادعا ده چې غواړم یو ځلې تکرار کړو چې ولې دا ویل شوي دي.
بله همدې اړه کې اشنا صاحب هم غوښتل چې پوښتنه وکړم چې اصلي د دې خبرې تعبیر یا تفسیر څه شي کېدای شي. مثلا په دا دوه ټکو باندې ډېر خبرګونونه راپارېدلې دي. یو دا چې کولای شم جګړه په یوه اونۍ کې مثلا ختمه شي خو نه غواړم چې 10 میلیونه خلک له منځه لاړ شي، یا افغانستان به د پاغه سیمه کې نقشه به نه یا به محو شي. د دې اصلي تعبیر او تفسیر څه دی؟
د جمهور رئیس ترامپ د خلاص د افغانستان مورد کې چې دوه درې ډیر پارون کې ټکی احساس شوی دی دا چې هغه د سی ویل چې امریکا په افغانستان کې د پولیسي نقش لري نه د عسكر. هدف دا دی چې وی امریکا الته په افغانستان کې جګړه نه کوي بلکې پولیسي کوي، یعنی چې یو تعقیبي عمل کې ده مګر مخامخ جګړه کې نه ده. او غوښتل د څه وخی چې وی په افغانستان کې مونږ اصلا نه جنگیږو او کچیرته وی مونږ جنگیدل نو دا به ما په یو ونه کې دا جګړه وخت غټلې و. خو ځکه نه غواړم دا جګړه هغه رقم باندې وکم چې 10 میلیونه خلک به پکې ووجل شي. دا د 10 میلیونو ټکي مونږ امریکا غک نډیر پر راپورونو کې خبره کړی دی چې خصوصا د سیګار یا د امریکا د افغانستان که د ټول لګښتونو د څار اداره چې سیګار ده هغه دا ویلی دی چې د افغانستان 10-11 میلیون نفوس د طالبانو تر حاکمیت لاندې دی. هغه مقدار چې 40% یادی دی یا 40% کله یادی چې دا د دولت په اختیار او کنټرول کې نه دی. کله کله دا تعبیرونه بل رقم اخسل کیږي خو کله چې دلته په امریکا کې وزارت خارجه یا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ ترمنځ راپورونه ورکول کیږي دوی هغه ټول نه توضیح کوي. هغه اخیری ټکی دا ویل دی چې کېدی شي معنی دا چې هغه ساحو کې چې کېدی شي طالبان حاکمیت او نفوس لري که هغه وغواړي چې دوی په زور باندې د منځ وی سنوام ولس په مرسله شي چې تقریبا 10 میلیونه په غساهو کې ژوند کوي. نو مختلف تفسیرونه ته اخسل کیږي اما عکس العملونه مو واخسل چې د افغانستان رسمي چارواکي منتظر دي چې سپینه ماڼۍ د دې خبرو د پاره اوس وضاحت لري.
مننه آشنا صاحب کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه څرګندونې نه یوازې د عامه خلکو له لورې غیر مسؤلانه بلل شوې بلکې حکومت هم د دې څرګندونو په تړاو اندېښنه ښودلې ده او د وضاحت غوښتنه یې کړې. په اقلی پامو کې د رحیم ګل ساروان رپورټ ده.
ارګ د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ سرګندونو ته خبرګون خوده په ویلامی کې ویلي چې افغانستان هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ورکوي. ارګ ویلي چې له امریکا سره همکاري په متقابلو ګټو ولاړه ده. د سولې پر وستو کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې نشي ټاکل کېدلی. د ولسمشر ترامپ سرګندونو ته ارګ ویلي چې د ډیپلوماتیکو او دولتي لارو د ولسمشر ترامپ د سرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي او تحولات به له خلکو سره شریک شي. اجرائیه ریاست د ترامپ سرګندونو ته په اشاره سره وایي چې جګړه د حل لار نه ده.
امریکای هم تا اشاره کړی دی چې د افغانستان د جګړه حل لار نشته. د پاکستان هم داسې اشاره کړی دی او زمونږ نور گاونډي او سیمه ایز او نړیوال همکاران هم په دې مسله یو مشترکه موقف لري، مشترکه دریځ لري.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ تیره ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره په کتنه کې وویل چې افغان جګړه په یو اونۍ کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه خلک ووژل شي. ولسمشر ترامپ وویل چې په 1900 کلونو کې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی او اوس د دې وخت راغلی چې له دغه هیواد نه ووځي. د ترامپ سرګندونې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوي دي. هم خلک وایي چې ترامپ باید دا سرګندونې نه وای کړې.
ترامپ چې دا ډېر هیواد ډېر غټ د هیواد رئیس جمهور دی، د ساده خبره خو نه کوي چې یعنی په لاس ورځو کې زه د افغانستان نقشه بدلومه. دا خبره بې معنی دي، دا خبره فایده نه لري. دا کومه خبره شو چې زه نور خبره تیر شو راشم د افغانستان او چې وړم په افغانستان په لاس ورځو کې دنه د نظر افغانستان نقشه بدلومه. دا خو څه دغه نه دی، نه څه کوم هوټل دی، نه څه کوم قافله لیا ده چې په لاس ورځو کې دغه ته بیل کې. دا یو مملکت ته یو افغانانو مملکت ته
دا سرګندونه د ترامپ سره خوند نه کوي چې ولې چې د افغانستان ستراتیژیکي ملګری هم دی او بل چې دا عمران خان سره چې د سیناست د خبرې کوي باید دا د پاکستان ته څه وایي چې دا ترهګری او دا خبرې نورې دغه څه ونکي. نو ولې چې افغانستان خو هغه سره کلونو کلونو هغه سره ملګری دی، همکار دی.
دا ولسمشر ترامپ دا سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپل بل سفر وته دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. ل عمران خان سره د ولسمشر ترامپ مجلس د هندي چارواکو خبرګون هم راپارول دي. د هند حکومت وایي چې صدر اعظم نریندرا مودي هیڅ کله ل ولسمشر ترامپ نه دی غوښتي چې د کشمیر د کشالې په هوارولو کې مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا ل ولسمشر نه تمه لري چې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر پر سر د روان جنجال په ختمولو کې همکاري وکړي. نور جزئیات پر رپورت کې اوري.
د هند بهرنیو چارو وزیر سبرهانیام جیشانکر نن د سه شنبه پور است د هند پارلمان ته چې وینا کوله ویل د کشمیر په مسله کې داسې هیڅ کوم وړاندیز د هند لومړي وزیر نریندرا مودي لخوا د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ ته نه دی شوی.
زه غواړم د ولس استازو ته په ډاګه کړم چې د لومړي وزیر نریندرا مودي لخوا د متحده ایالاتو ولسمشر نه هیڅ ډول غوښتنه نه ده شوې. زه بیا تکراروم چې د لومړي وزیر نریندرا مودي لخوا د متحده ایالاتو ولسمشر نه داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده شوې. زه دا هم په تکرار وایم، د هند موقف ثابت دی چې د پاکستان سره هر ډول مسله یوازې د دواړو خواوو ترمنځ به پرې خبرې کیږي. زه ټینګار کوم چې له پاکستان سره هر ډول خبرې اترې د سرحد له پورې غاړې څخه د تروریزم پای ته رسولو ته اړتیا لري.
د امریکا جمهور رئیس ترامپ د عمران خان سره د لیدو پر مهال پرون په سپینه ماڼۍ کې ادعا وکړه چې دوه اونۍ مخکې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ورڅخه غوښتي وو چې د کشمیر په مسله کې د منځګړیتوب وکړي.
زما مطلب دا دی چې هیڅ باور نشي کېدای چې دوه ډېر تکړه هیوادونه چې ډېر هوښیار دي او ډېر هوښیار رهبران لري یو ستونزه نشي حل کولای. که تاسو غواړئ چې زه منځګړیتوب وکړم، زه آماده یم چې دا کار وکړم.
د جمهور رئیس ترامپ د دې وړاندیز په ځواب کې سمدستي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل:
ولسمشر، زه اوس تاسو ته ویلی شم چې که تاسو دا منځګړیتوب وکړئ او دا مسأله حل کړئ، نو تاسو به د یو میلیارد خلکو دعا واخلئ.
هند او پاکستان دواړه د هیمالیا د غرونو په څنډه کې د ښکلي کشمیر د ملکیت دعوې لري. د دوی ترمنځ د دریو جګړو څخه د دوو لامل همدا سیمه وه او د دواړو اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو ترمنځ د ناندریو اساس کشمیر دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د امریکایي وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوال پرختیایي ادارې په همکارۍ د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو د ارزونې او ملاتړ 15 کلن ستراتیژي جوړه کړې ده. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه ستراتیژي په تطبیق سره به په افغانستان کې خصوصي روغتیایي اسانتیاوې معیاري شي. پاکلی پامو کې د ممتاز بهیر رپورټ ده.
د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه د ارزونې او ملاتړ د ستراتیژي د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، ننګرهار، مزار، کندهار او هرات کې د خصوصي روغتونونو په اړه لشپږ میاشتې څېړنې وروسته جوړه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د دغه ستراتیژۍ د معرفي کولو پر مهال وویل چې خصوصي سکتور د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې په افغانستان کې مهم رول لوبولی او په اوس وخت کې لا نیمایي زیات افغانان د درملنې لپاره خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. د ښاغلي فیروز پر وینا دا ستراتیژي مرسته کوي چې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره لا زمینه برابره شي او په افغانستان کې خلکو ته معیاري روغتیايي خدمات وړاندې کړي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه چې په دې ستراتیژۍ کې خصوصي سکتور ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو لړ معیارونه هم ټاکل شوي او ویل موږ ډېر لوړ معیارونه تاسو ته نه دي ټاکلي. هغه معیارونه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي هغه تاسو ته نه دي ټاکلي. داسې معیارونه مو ټاکلي چې څه ډول وکولی شو د ناروغ مسؤلیت وساتو، څه ډول ناروغ ته ګټه ورسوو او څه ډول وشو کولی مریض ته زیانونه کم کړو. دا معیارونو اندازه تعین شوې ده. زموږ تمه دا ده چې خصوصي سکتور د یو شریک په توګه هڅه وکړي چې ورځ تر بلې خپل معیارونه لوړ کړي. ښاغلی فیروز وویل چې اوس خصوصي سکتور په افغانستان کې د پیچلو عملیاتو لکه د پښتورګو او د مفصلونو د پیوندولو او د زړه د عملیاتو وړتیا لري او همداشان 15 ډوله درمل په کور دننه تولیدولی شي. د هغه پر وینا افغانستان هر کال د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا په برخه کې خپل د اړتیا وړ 95% توکي له بهر څخه واردوي او د نوې ستراتیژۍ له مخې به هڅه وشي چې په کور دننه د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د تولیداتو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلی فیروز ټینګار وکړ چې وزارت یې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه ملاتړ کوي خو د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس ډاکټر عبدالقدیر قدیر په دې غونډه کې وویل د دې 15 کلن ستراتیژۍ له مخې خصوصي سکتور مکلف دی په هغو برخو کې روغتیايي خدمات وړاندې کړي چې افغان حکومت
سفارش دیگه ایسته که پرایویت سکتور یا سکتور خصوصی بهتر است که
حقوق بل سپارښتنه داره چې خبوی خصوصي سکتور هغو خدماتو ته پاملرنه وکړي چې دولت یې وړاندې کولای نشي. دا تخصصي او له تخصص پورته خدمات دي او بل مسله چې وړاندیز یې شوی باید د هغو کډرونو او مسلکي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو پر سر پانګونه او پاملرنه زیاته شي چې په خصوصي سکتور کې کار کوي.
توجهی بیشتر شوه و سرمایه‌گذاری بیشتر شوه.
د ښاغلی قدیر پر وینا په سمتوګه د دغې ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کیفیت کچه لوړه شي او همداشان بهر ته د درملنې لپاره به د افغانانو تګ راتګ کم شي. دا ستراتیژي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې د دغې ادارې استازي ډاکټر جان ایرس د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د ونډې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ او ویل چې د خصوصي سکتور په ودې سره به په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره د روغتیا له وزارت سره له نږدې کار کوي ترڅو یو پالیسي او قانوني چوکاټ جوړ کړي چې د خصوصي سکتور لپاره د ونډې اخیستلو فرصتونه برابر کړي او هغوی وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او د غراز له خصوصي سکتور سره د روغتیا وزارت همکاري چټکه کړي. د ډاکټر ایرس پر وینا د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تللو له امله افغانستان هر کال شاوخوا 215 میلیون ډالر له لاسه ورکوي او دا شمیره ښیي چې په دغه هیواد کې د روغتیا په برخه کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه شته دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ساکال په جنوب ختیځ ولایتونو کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي. خبريالانو دا وضعیت د اندېښنې وړ بلل او د رسنیو د ملاتړ پر ادارو د مخنیوي غږ کړی. په همدې اړه د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په مجموعي توګه ساکال په ټول هیواد کې له خبریالانو سره د تشدد پیښې 50% کمی شوي، په جنوب ختیځو ولایتونو کې بیا دا ډول پیښو ګراف لوړ ښودل شوی دی. په دغه ځون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. هغه زیاتوي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي زیاتره دغه پیښې د حکومت له لورې شوي.
پکتیا، پکتیکا، لوګر او خوست هغه ولایتونه دي چې په همدې موده کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي په برخه کې په لومړي سر کې دي. حکومت باید د تاوتریخوالي او ګواښونو هغه قضیې چې حکومتي اړخ ته ورګرځي وڅېړي او په جدي ډول یې تعقیب کړي او د هیواد د رسنیو کورنۍ ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به د داسې پیښو مخنیوی کوي.
سیف الله حیات زیاته کړه چې له خبریالانو سره د شبې تاوتریخوالي په یادو 15 قضیو کې 2 د قتل پیښې او نورې ټپې کېدل، فزیکي برخوردونه، ګواښل او د سپکاوي موارد شامل دي. هغه وایي چې د دې پیښو په اړه یې نه یوازې ولایتي چارواکو ته معلومات ورکړي، بلکې په کابل کې له رسنیو او خبریالانو څخه د ملاتړ له ادارو سره هم دغه راپور شریک شوی دی.
د دغه راپور د خپرونې اصلي هدف هم حقوقي او حقیقي افرادو ته د خبریالانو د وضعیت په اړه یادونه ده، تر څو وکړی شي ورڅخه د معلوماتو د یوې پانګې په توګه کار واخلي او د خبریالانو د وضعیت یو ټولیز تصویر ولري او دغه راز راپور هغه څه چې باید د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ترسره شي په ګوته کړي.
په ټولیز ډول د روان 2019 میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د هیواد په کچه له خبریالانو سره د تشدد 45 پیښې ثبت شوي. په دې کې 4 د قتل، 4 د ټپي کولو او یو شمېر نور موارد شامل دي. په ورته وخت کې خبریال سپین روان نورزی وایي چې یادو پیښو ته په کتو سره افغانستان لا هم له هغو هیوادونو څخه ګڼل کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر وړاندې خطرناک بلل شوی.
موږ داسې نه وایو چې خبریالان په ټولنه کې مستثنا یا کوم مفوق خلک دي، خو خبریالان یوه داسې کتله ده چې د چارواکو او د سیاسیونو او د ولس ترمنځ د پل حیثیت لري. که چیرې دوی خوندیتوب ونه لري نو زه فکر کوم هغه کومه دنده او کوم رسالت چې دی هغه دوی په سم ډول نشي ادا کولی.
په ټوله کې په جنگ کې لوخکیلو غاړو په ځنګړې ډول افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د خبریالانو غوښتنه دا ده چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي او د فعالیت پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د خبرونو په جمله کې یو خبر دی چې وایي د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن مازیګر د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد سره کتلی دي. په دې کتنه کې چې په ارګ کې شوې ده د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په حکله د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د څرګندونو په حکله هر اړخیز بحث شوی دی. د افغانستان حکومت د ټرمپ د تازه سرګندونو په باره کې ویلي دي چې افغانان هیڅ بارني قدرت ته د خپل سرنوشت د ټاکلو حق نه ورکوي. د جمهوری ریاست معنی نن اعلامیه خبره کړې د دواړو هیوادونو اړیکو ته یې په کتو د ډیپلوماتیکو منابعو او دولتونو له لارې د واشنگټن څخه د ټرمپ د سرګندونو په حکله صراحت او وضاحت غوښته دی. پر پلو جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرونی سرګندونې غندلي او وایي چې دا ډول سرګندونې افغان ولس ته سپکاوی دی. طالبان ویلی دی چې د جمهور رئیس ټرمپ پرونی سرګندونې بے مسؤلیت دي او سخت غندلې دي او ویلی دی چې ګواکې طالبان وای جمهور رئیس چې ویلی دی چې ګواکې اوسنۍ جګړه د 10 میلیونو افغانانو په وژلو ګټلې شوه دا بے مسؤلیت خبره ده. طالبان وای ټرمپ دی د بے مسؤلیت خبرو په ځای د ستونزې اصلي حل ته توجه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د جګړې د افغانستان د جګړې او د سولې په حکره غږېدلی دی او ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ختمولی شي خو نه غواړي چې میلیونونه خلک پکې ووژل شي. د امریکا جمهور رئیس خوشبیني ښودلې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کولی شي چې په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د ختمېدو په سیاسي روغې جوړې کې مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونه هم پام دیزی پایته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا خدای مو شي.